أريد المهيروي.
د افغانستان د امریکا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروزوی په افغانستان کې په کرونا وایروس د اخته خلکو شمیر په تیرو 48 ساعتونو کې د 9000 تازه پیښو په ثبتېدو سره 214 ته ورسید. تازه پیښې 8 په کابل، 15 په کندهار، 6 په بلخ، 4 په هرات، 4 په غزنی او 2 په ننګرهار کې ثبت شوي. په افغانستان کې د هغو کسانو له ډلې چې په کرونا وایروس اخته دي تر اوسه د 23 تنو مړینه تایید شوې او د هغو چې بیا درملنه شوې شمیر 40 ته رسیږي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وید دغه دفتر مشر ملا برادر او د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځنګړی استاذی زلمی خلیلزاد د امریکا او طالبانو له موافقه د سرغړونې په څیر پر ځینو مسلو خبري وکړي. دغه دفتر ویان سویل چاین تیر شپه په ټوټر لیکلی پرونی کتنه د قطر د بهرنی چارو د وزیر او د صدر اعظم د مرستیال په قربتوب وشو. د شاین خبره په دې کتنه کې په افغانستان کې د بهرنی ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکات میلر هم حاضر وو. د جنوبی کوریا پوځوي شمالي کوریا څو لند واټن وشتون کې کروز راکټونه د کوریا او جاپان ټاپو وزمه ترمنز سمند در په لور توغولی. د جنوبی کوریا د پاوز د لویدرستیزانو ګاډی کمیټې نن په یو اعلامیه کې ویلي دا راکټونه سه شنبه سهار د شمالي کوریا له شمال ختیز ولایت کانګوون توغول شوی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د کرونا وایروس له کبله ایجاد شوی وضعیت په بدتر کېدو دی. ولادیمیر پوتین ویل روسیه ښایي د دې بحران په وړاندې د مبارزې لپاره د دفاع وزارت له منابعو کار واخلي. ولسمشر پوتین دغه اعلان پرون په داسې حال کې وکړ چې د کرونا وایروس په وړاندې د مبارزې لپاره د روسیې ضربتي ډلې په کرونا وایروس د خلکو د اخته کېدو د 2500 نوې پیښو راپور ورکړ. له دې سره په روسیه کې په کرونا وایروس د اخته خلکو شمیر 13328 ته ورسید او هلته 143 کسان مړه هم دي.
روغتیا د ژوند شتمني.
دلیو مهربانه خدای په نامه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیلی و منې هیله د روغ سلامات او خوشاله اوسئ. دوستانو روغتیا د ژوند شتمنۍ د خبرونه د اوس تمنا وهېدی به یو ساعت له تاسو سره وسمه. تاسو کولی شئ زمونږ خبرونه کې تر پایه موږ سره پاتې شئ او کولی شئ اړیکې هم ونیسئ. دوستانو نن مو خبرونه کې موضوع ټاکلې ده د پښتورګو نه فعالیت کول او د پښتورګو هیموډیالیس، چې د خبرونه په لومړی سر کې به ډاکټر هارون حاجر د تلیفون له لارې موږ سره ووسیږي او تاسو که کومې پوښتنې لرئ کولی شئ خپلې پوښتنې مطرح کړئ. او د خبرونه په دویمه برخه کې به ډاکټر ګلاغا قریشي له ځان سره ولرو. دوستانو نو وسم راځو د تلیفون په کیرخه موږ سره ډاکټر هارون حاجر میلمه دی. ربا شو ډاکټر صاحب ته. ډاکټر صاحب سلام علیکم، زما غږ اورئ تاسو؟
تولو قدرمن او اوریدونکو ته ټول سلامونه وړاندې کوم.
علیکم سلام. ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب، کله خبرونه په سر کې موږ ته د پښتورګو د فعالیت په اړه معلومات راکړي خوشاله بشو.
پښتورګي یا بدودي په انګلیسي کې کیدنی باندې هم یادېږي، دا د انسان د مهمو حیاتي اعضاو له جملې څخه دي. که چیرې د یو چا پښتورګي فعالیت ونه کوي یا فعالیت کم شي، د هغوی لپاره ستونزمن ده خپل نژون چارې مخته یوسیم. بناً پښتورګي داسې ولې خپل فعالیت له لاسه ورکوي مختلف عوامل لري. په سر کې دا په دوه برخو باندې ویشلی سو چې پښتورګي په څه شکل خپل فعالیت کموي یا فعالیت له لاسه ورکوي. پښتورګي معمولا هغه په دوه شکل باندې خپل فعالیت له لاسه ورکوي، یو په حاد شکل یا په وري شکل باندې ده. د دغه حالت د رغونې امکانات تر ډیر حده پورې موجود دي او دوهم په مزمن یا دوامدار شکل باندې فعالیت له لاسه ورکول دي. متاسفانه دا غیر تر ټولو نه پاتې شکل هغه شکل ده چې د انسان د ژوندانه چارې له سخت مشکل سره مخامخ کولی شي او حتی د مرګ سبب ګرځېدلی شي. البته یو تعداد عوامل دي چې هغه دغه دواړو شکلو کې مختلف دي، چې په قوري شکل باندې څنګه پښتورګي خپل فعالیت له لاسه ورکوي او په مزمن شکل باندې په هات شکل یا په اوري شکل باندې د ګردې یا پښتورګي خپل فعالیت له لاسه ورکوي. هغه عوامل عبارت دي له شدید اسهالات او استفراغات که چیرته کنټرول نه سي، او یا په کتلوي شکل باندې په زیات مقدار باندې یو مریض وینه ضایع کړي یا زخمی سي یا له ولادت نه وروسته یا له عملیات جراحي نه وروسته، او یا په داسې حال کې چې مریض شدید شاک ته لاړ شي، فشار عمیق هم ټیټ وي او د دوامدار شکل باندې پاتې شي، په دغه حالاتو کې مریض پښتورګي د فعالیت د کمیدو اسباب زیات وي، او دوهم په مزمن شکل او یا په دوامدار شکل د ګردو فعالیت له لاسه ورکول دي، چې هغه کېدلی شي همدغه حاد یا په وري شکل په چیرې تداوي نسي، دلته مراقبت جدي ونیسي، توجه ونیسي، په مزمن شکل باندې واوړي، او یا هم بعض عوامل نور دي چې هغه په تدریجي شکل باندې د ګردو فعالیت له منځه وړي. هغه عوامل عبارت دي د شکرې ناروغي، د وینې لوړ فشار، په 15% واقعاتو کې دغه دوه عاملونه د پښتورګي د فعالیت د دوامدار شکل یا مزمن شکل د کمیدو سبب ګرځېدلی شي، او غیر له دې دوه عاملونه په 15% واقعاتو کې نور د ګردې انتانات یا میکروبي کېدل د تداوي نه پاتې شي، او یا په مزمن شکل باندې ګردې میکروبي انتانې شي، او د تیګو موجودیت په نارینهوو کې، د پروستات موجودیت، بعضې ارثي عوامل، او یا په ارثي شکل باندې چې کوم مریضان د موجود وي د هغوی په ولادي شکل باندې یا ګردې فعالیت په صحیح شکل باندې نه لري، او یا د هغوی ګردې وړېږي، یا بعض نوي ماشومان چې تولد کېږي هغه یوه ګرده لري، او یا ګردې فعالیت هم په صحیح شکل باندې نه وي. دغه هغه عوامل دي په مجموع کې چې ګردې په حاد یا په وري شکل باندې او یا هم په دوامداره شکل باندې له فعالیت نه غورځي.
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب محترم. دوستانو، د روختیا د ژوند شتمنۍ د خبرونه د موږ سره ډاکټر صاحب هارون حاضر د ټلیفون لاره ملمه ده. که تاسو هم پښتنې لاره نو کولای شئ چې اړیکې ونی سي. زموږ د ټلیفون شماره ده 0 40 43 24. دغه مو د ټلیفون شماره ده. دوستانو، هر چیرې چې سي کولای شئ چې اړیکې ونی سي، او که کومه پښتنه لاره د ډاکټر صاحب نه نو کولای شئ چې خپل پښتنې مطرح کړي. اړیکو ته د دوستانو به ورسره راشو. ډاکټر صاحب، اوس به ما ته دا وایي چې آیا نخی نخانه شته چې خپل شخص پوشي چې د پښتورګو فعالیت کم شوی دی؟
بله، دا نخی راز ولایم چې په دې مریضانو کې رامنځته کیږي، البته دا هم په غاسپابو پورې اړه لري چې د ګردې د عدم فعالیت سبب ګرځي. نو په دې حد کې چې یا په پوري شکل باندې د ګردو عدم فعالیت رامنځته کیږي، یا په مزمن شکل باندې مختلف اعراض ولایم لري. که چیرته یو مریض ته په فوري یا حاد شکل باندې دفتا د ګردې عدم فعالیت رامنځته کیږي، زما مخکې یادوري وکړه چې هغه د وینې د جریان په داخل کې کمیدل، یا مثلا هغوی شدید خونریزي پیدا کړي، استالت شدید ولري، بېرته عاده نه شي، په دغه مریضانو کې کېدلی شي مهمترین اعراض علایم هغه د سترچرخي پیدا کېدل، د زړه د حرکاتو زیاتوالی، د جلد غشای مخاطی، یا د خپلې د ستوني د دیو وچوالی، د تعرق، یا د خپلو کموالی، بلبدی و استفراغات هم مصر موجود وي، کسالت وي، خستگی وي، او تر ټولو مهمه د ادرار کمیدل دي. د مریضانو کې ادرار کمیږي، ادرار یا کم وي، په کم مقدار باندې راځي، او حتی بعضې وخت ورته انیوریک کوي، اولیګوریک یعنی معنی ادرار کم شي، انیوریک حتی د سرحد ته ورسېږي چې د هغوی ادرار نه لري. او بل لاغه چې هغوی په مزمن شکل باندې خپل د ګردو فعالیت له لاسه ورکوي، د هغوی بیا تر ټولو مهم علامه یو خو هغوی کې ادرار نه وي، ادرار کم وي، یا حتی بیخي وینه. او بل مهم علامه په دې مریضانو کې چې هغوی کولی شي تشخیص هدف، یعنی متوجه دي چې هغوی ډاکټر ته مراجعه وکړي.
ډاکټر صاحب، ډېره زیاته مننه. او بخې یو اوریدونکو په لاین کې لرو. اوریدونکو به وخت لو به بیرته راګرځ تاسو خبرو ته. بله، سلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر سیات بشری.
مننه، خیر سی، تاسو خاصتي
لاله فضل دي. دا ډاکټر صاحب سره سوال ده، یو تکلیف لرم زه خپل د مسانې. ام تقریبا مې دا چې دواوی مې دی کړی چې مسانه مې نه خالي کیږي، کله چې زه وری ادرار کوم دا ادرار مې په څو واري خالي کیږي.
دا ضرورت کوم چې نو وکړل دا په شکل تاوار تر چې یو د ګردې د عواملو نه ته د کم کار کې دو، یا د غیر فعالیت منځ ته د سبب ګرځي، یا همدغه له بدو نه ته کوم حالب یا غفایتونه راغلي چې مسانه سره وصل دي، د لاخنه مسانه له خروجي مې اجرا سره وصل دي، په دغه مسیر کې بندشته په دغه مسیر کې بندش دوامداره، که چېرته رفع نه سي او په دوامدار شکل باندې موجود وي، دا باعث دي کېدلی سي چې په تدریجي شکل باندې یا د وخت په تېرېدو سره بالاخره د هغوی ګردې له کمکارۍ یا د فعالیت له کمېدو سره مخامخ کړي، نو دا وروس کوم خبر وکړل دا هم مشکل سره مواجه ده چې دوی د مثانی من د مثانی په تخلیه کې د ادرار په وخت مشکل لري او په مجاری د ادرار کې هلته یو څه بندش موجود ده نسی کولای چې مثانی هغه مقدار ادرار چې هغوی احساس ادرار کوي په تشناب ته ځي په مکمل شکل باندې تخلیه کړي نو دغه باعث دي کېږي چې هلته په کې مثانه کې میکروبونه رشد وکوي انتانات رشد وکوي او خپله دغه انتان بندش د ادرار په دوامدار شکل باندې بالاخره باعث دي ګرځي چې ګردې له فعالیت نه وغورځېږي هم فعالیت او هم انتان وغورځي هم انتانات میکروبونه او هم دا بندش نو دا ورور کولای شي دغه دغه معاینات ډاکټر صاحبان بلته د دې لپاره معاینات کړي دی په دې مرض باندې ډېر دقیق واوسي که چېرته دغه مشکلې زیاتېږي هغه لپاره باید الټراساوند یا بعضې نور معاینات لکه سیستسکوپي چې هغه داخل د مثانې لیده وکتل شي چې بندش واقعا په کوم ځای کې ده هغه بندش پیدا کړي او هغه بندش راپه کړي تر ټولو مهم د دې لپاره همدغه ده چې هغه بندش په مسیز د ادراک کې ایجاد شوی ده هغه باید رفل شي تر څو پورې دغه تخلیه د ادراک آسانه شي او هلته د انتانارو روشت او یا دغه رکودت د ادراک له منځه یوسي یا غوره لار پیدا شوي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو نه. تاسو مخکې د دواګانو ډېر خوړلو څخه یادونه وکړله، آیا ډېر درمل خوړل هم د پښتورګو د فعالیت مخنیوی کولی شي؟
بله، دغه ډېر مهمه خبره ده. یو تعداد دواګانې دي چې هغه د پښتورګو د فعالیت د کمېدو او حتی د پښتورګو د فعالیت د منځه تللو سبب ګرځي. اوس متاسفانه موږ تاسو په وطن کې اکثر خلک بیا خسرانه دواګانو نه استفاده کوي یا په خپل سر باندې خریداري کوي یا د غیر مسلکي کسانو لخوا نه ورته ورکول کېږي یا د دواخانې لخوا نه د ډېرې عادي امراضو په مقابل کې هغوی دا دواګانې اخلي. خصوصا په دې دواګانو کې چې کومې د پښتورګو د عدم فعالیت سبب ګرځېدلی شي هغه یو انالجزیکونه یا ضد درد دواګانې دي. مجموع کې ټولې دواګانې چې ضد درد لپاره استعمالېږي هغه د ګردې لپاره یا د پښتورګو لپاره نیفروتوکسیک دي، یا په دې معنا چې د ګردې لپاره زهري دي. او بل دوا چې د امینو ګلایکوزایډ کورنۍ دواګانې دي چې د انټیبیوتیک یا ضد میکروبي دواګانې دي، دغه کې جنټامایسین، کانامایسین او سټریپټومایسین ډېرې دواګانې شامل دي. په دې خاندان دواګانو کې دا هم نیفروتوکسیک دوا ده، یعنی هغه دواګانې چې پښتورګو باندې زهري تاثیر لري. نو بدون لماینین او فسترانه شکل باندې د دغه دواګانو استفاده کول، خصوصا د ضد درد دواګانو استفاده کول او یا د انټي بیوټیک سیمینو مخکامینو ګلایکوزاید یو غټه کورنۍ ده چې جنټامایسین، کانامایسین او سټریپټومایسین په زیات مقدار دواګانو شامل دي. دغه که چېرته څوک په دوامدار شکل باندې په زیات مقدار باندې د زیات وخت لپاره واخلي، نو دا کېدلی شي د ګوتو د عدم فعالیت سبب وګرځي.
بیا هم مننه ډاکټر صاحب، رب شو بل اړیکه ته. بلې، سلام علیکم.
سلام علیکم تمونه جان، ما غاوړې.
bale bale مهرباني ز تاسو غاوړه، ما تاسو نوم کوم زینم اړیکه نیولې.
تمونه جان ز خپل سلامونه تا ته او محترم ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم. عبد الستار اخون زادم د بالا مرغا بش په تماس.
علیکم سلام، زمونږ سلامونه هم مننه مهرباني کوم پختنه لري.
زما ډاکټر صاحب څخه دا سوال دی چې دا غد ګردو معنا بعض خلک دي چې وایي ګردې مې چرکي دي، دغه د ګردې چرک د څه شي څخه پیدا کېږي او داسې دی چې د ګردې د بهبود دپاره چې معنا په دې مرض اخته دی چې د کومې غذاګانو څخه کار واخلي، آیا وزن د ګردو د تفریح دپاره یا د بهبود دپاره کم ګټه لري او که نه لري؟ دغه سوال ته مې جواب درکړي، ډېر به یې مهرباني.
ډېره زیاته مننه اطمان والې نه مننه کور آباد خوشاله اوسئ. ډاکټر صاحب محترم، زما غږ اورئ تاسو؟
بله، بیا په تر خو زه دا حاضر ما وره د فکر کوم د دې ګردو د افنات یا د چټک کېدو په ثبات او د دې ته دایي په ثبات.
بله بله بله، مهرباني.
لکه څنګه چې ما مخکې په اسباب یا هغه مریضان ته وی ګردې په عدم فعالیت سبب ګرځي، مخکې ما ویل چې یو له هغه نه د ګردو مزمن میکروبي کېدل یا افنات ته دې ته باید خاص توجه وشي. نو دا عبدالفتار اخندزاده ته کومه پوښتنه کړې وه، دا کېدلی شي ته هم تداوي کړي په مقرر شکل باندې، خو ولې دا باید دې ته متوجه اوسېږي چې بعضې مواقعو کې هغه تداوي په دې شکل باندې وي چې دوی له محلي دواخانو نه یا خودسرانه شکل باندې تداوي استفاده کوي، متخصص ډاکټر ته نه وي تللي. او حتی بعضې وخت کې چېرته متخصص ډاکټر ته هم لاړ شي، دا په دې معنا باندې نه وي چې یو نقطې سره هغوی دوا واخلي او هغوی مشکل به حل شي. کېدلی شي هغه
میکروبونه په مستانه کې غورځا کې موجود په مقابل د دوا کې مقاومت ولري. نو که چیرې د تداوی کړي مخکې نقطه اخیستي لږ سره نه یې سره یا ریسپانسبلټي یا جواب په مقابل د دوا کې موجود نه دي، دای کولای شي چې بیا دوباره مراجعه وکړي. بعضې وخت دغه معاینات د مریضانو لپاره نیافتېږي، هغوی ته ساده یا روتین د ادرار معاینات کېږي چې میکروبي حالت معلومېږي، هغوی لپاره دوا ورکول کېږي. خو که چېرته هلته د دوا په مقابل کې مقاومت موجود وي او له هغه دوا سره د ده مشکل حل نه شي، بیا د دوی لپاره یو بله معاینه انجام کېږي چې هغه ته د ادرار کلچر وایي. کلچر د هغوی نه سمپل د ادرار اخیستل کېږي په لابراتوار کې په ماشین کې ساده اصطلاح باندې کرل کېږي، هغه کې میکروبونه رشد کوي او بیا هغه لپاره یو انټي بیوګرام ټیسټ کېږي. که چېرته په هغه کې میکروبونه موجود وي، انټي بیوګرام ټیسټ د هغو لپاره انټي بیوټیک مشخص کېږي. بعضې هغه هغوی ته به معلومېږي چې کوم دوا په مقابل کې د میکروبونه مقاومت لري، په کوم مقابل کې حساس دي.
بلې سمنه وریدي خورې، سلامونه ستاسو ته وړاندې کوم. ستاسو راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته تاسو درنه مېلمه ډاکټر صاحب.
علیکم سلام، زمونږ سلامونه هم منه مهرباني.
تشکر ماستر ته مېلمه ستې پوښتنه دی. اوله پوښتنه خو مې دا د انسان ګروپ کې د فعالیت تلویزي، یعنی ډېر په کم سیم کې د فعالیت تلویزي، او بل دغه د ګروپ کې غیر فعالیت دل دا د پښتورګو مرض په نورو کې ډېر پیدا کېږي که پښتورګو کې. او بله پوښتنه مې دا ده چې چیرې یو سړی په دغه د پښتورګو په مرض باندې اخته وي او پام ورته ونه کړي، اخر یې څونه خطرناکه واقع کېږي؟ او که یو مور که یو ماشوم د مور په خېټه کې او مور په دغه مرض اخته وي، د ماشوم پر ولادت باندې یعنی د ماشوم په راوړلو کې څومره تاثیرات اچي؟ یعنی ماشوم یې ضعیف دنیا ته راځي که قوي دنیا ته راځي؟
سمده سمده، اطمان ستاسو پختنی به زواب شی. تاسو نجی رضیت هم من نکور آباد، خوشحاله و سی. میربانی دکتر سیب، تاسو خوب پختنی وخستی؟
او بسی دایت لاین بسی خراب و مای خبر سریوانه وردی.
زمونږ اورور اړیکه نیولې وه، څو پښتنې درلودل. لومړی پښتنې دا وه چې د انسان پښتورګي په کوم سنه سال کې د فعالیت څخه ولېږي، یعنی کار نه کوي نور؟
بله، سنه سال کېدلی شي دا په هر سن کې وي، خصوصا په کسانو کې چې هغوی عمر زیات وي، په کسانو کې زیات وي، ځکه د شکرې ناروغي په ماشومانو کې هم حتی موجود وي. هغه کېدلی شي د کوټې د آدمي فعالیت سبب وګرځي، یعنی سن له ځنه مسلوم نه ده. او خصوصا هغه کسان چې سن زیات وي، چې هغوی کې د شکر احتمال زیات وي او د وینې د لوړ فشار د سن په زیاتېدو سره زیات وي، په هغو کسانو کې دې احتمال زیات وي چې د هغوی کوټې له فعالیت نه ولوي.
بله، دویمه پوښتنه دا وه چې وایي دغه د پښتورګو ناروغۍ په کوم جنس کې ډېر لیدل کېږي؟
دواړه جنس کې لیدل کېږي، یعنی هغه مریضي چې د وینې لوړ فشار ده او شکر ده، هغه په دواړو جنسو کې رامنځته کېږي. او همدغه عوامل دي کېدلی شي دغه د ګردو عدم فعالیت هم په نرو هم په ښځو کې په دواړو کې ولیدل شي.
دریمه پوښتنه دا وه وایي که چېرته د ګردو فعالیت کم شي او نه شخص یا نفر ورته پام ونه کړي، نو کوم زیانونه به مخته راوړي؟
بله، که چېرته د ګردو فعالیت کم شي، که چېرته حاد یا پوري شکل باندې وي، او د هغه لپاره دا د مریضانو لپاره ډېره حیاتي خبره ده د هغوی جدي مراقبت لاندې ونیول شي، او د ګردې دغه فعالیت بېرته یعنی اعاده کېدلی شي چېرته هغوی په صحیح شکل باندې مراقبت وشي. ځکه کله چې یو ګرده په مزمن شکل باندې واوړي، عدم فعالیت بیا هغوی بېرته رغېدنه ډېر مشکله ده. حتی د هغه د وروسته هیمودیالیز او ترانسپلانت یا د ګردې تبدیلېدلو ته ضرورت پیدا کوي. نو که چېرته هغوی په مراقبت ونه کوي، اول خو هغه شکل چې په فوري یا حاد شکل باندې ګردې عدم فعالیت رامنځته شوی ده، دا تبدیلېږي په مزمن شکل باندې. په مزمن شکل باندې چې کله واوړي، هغه بیا بېرته رجعي حالت نه لري، یعنې بېرته هغه اولي حالت په دغه اعاده کېدل ناممکنه دي. نو هغه دا چې بیا وروسته په مزمن شکل باندې چې واوړي، دا د مریض لپاره ډېر زجرتاوره ده، ډېره مشکله ده، او په تداوي هم ډېره قیمتي ده. هغوی د ژوند تر نهایي کېدو پورې هیمودیالیز پروسې ته ضرورت پیدا کړي، یعنې هغه د وینې تصفیه کېدل دي چې د مصنوعي کلتار په واسطه باندې صورت نیسي. او یا هغوی کېدلی شي خپله ګرده ترانسپلانټ کوي، او یا خپل پښتورګی تبدیل کړي. ولې د پښتورګي تبدیل کېدل هم په دې معنا باندې نه دي چې هغوی به د دایم لپاره د یو جوړې ګردې نه برخمن کېږي. پښتورګی چې تبدیل هم شي، د هغوی خاص رژیم غذایي
پرهیز غذایی او یو څه د دواګانو ته د عمر تر اخره پورې ادامه ورکوي او هغه د ګردې تبدیل مې اکثرا تر 15 کلو او د هغې تر 10 کلو نېکسپدي ډېره کمه ده څوک لږ نه ژوندی پاتې
ډېره زیاته مننه کوو. بیا هم ډاکټر صاحب له تاسو نه زموږ دغه ورور څلورمه پوښتنه هم درلودله، وایي که چېرته یو میرمن امیدواره وي هغه او د ګردو یا پښتورګو فعالیت یې کم وي، هغه کولی شي سالم ماشوم نړۍ ته راوړي، یعنی ماشوم ته به کوم زیان ونه رسوي د حمل په دوران کې؟
بله، اول خو هغه میرمنې چې هغوی د پښتورګو په تنکاري باندې یا د پښتورګو وظیفه صحیح شکل نه وي، فعالیت یې کم شوی وي، هغوی باید کوشش وشي چې هغوی امیدواره نه شي، ځکه چې هغوی لپاره هم د خپله د مور لپاره ډېر زیان ده، د حاملګۍ او امیدواري پروسه مخته نه شي وړلی، او هم ماشوم هم له خطر سره مخامخ کولی شي. متاسفانه دغه کسان چې هغوی د ګردې په عدم فعالیت باندې مبتلا وي، هغوی په دوامداره شکل باندې کمخونه کېږي، هغوی ترانسفیژن یا د وینې تېرېدلو ته یا بیتی ته ضرورت پیدا کوي، هغوی اخلي. نو که چېرته دغه سې میندې امیدواره کېږي، هغوی خپله هم له ستونزو سره مخامخ کېږي او ماشومه هم له ستونزو سره مخامخ کېدلی شي، خطا کېدلی شي. نقایص ولادي چې په ماشومانو کې پیدا کېږي ډېر سبب هم وګرځي. نو د امیدواري مخ ته وړل د پښتورګو له کمکارۍ سره یو ځای دا
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب محترم له تاسو څخه. اوس به بیا هم راشو یوه اړیکه به واخلو. بلی، فکر کوم چې اړیکه کې کومه ستونزه ده. ډاکټر صاحب تاسو نه ډېره زیاته مننه کوم چې تاسو موږ ته وخت راکو. کور آباد، خوشاله اوسئ. مننه، ژوندی اوسئ. ډېره زیاته مننه کوم. مننه، خدای پامان. دوستانو، د خبرونه لومړی برخه همدلته پای ته رسیدي. یو لنډه د ماخلو او وروسته د دمه خبر راشو د پښتورګو د هیموډیالیس پاک لبا ډاکټر سره یو لنډه مرکه ولرو.
د روغتیا نړیوال سازمان سوایي کورونا وایروس هغه محل سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
ګرانو دوستانو، اوسم په لاین کې ډاکټر صاحب ګلاغا قریشی، د هیموډیالیز ټکنیشنانو مسول په لاین کې دی. هغه څه خبر دی هیموډیالیز پاکله ځینې پښتنې لرو چې په عمومي توګه به موږ ته معلومات راکړي. ډاکټر صاحب سلام علیکم، زما غاوري تاسو؟
سلام علیکم، خیاستی په
خیر؟ مننه کور آباد. تاسو خیاستی ډاکټر صاحب؟
سلامات اوسئ.
مننه ډاکټر صاحب، په مجموع کې د هیموډیالیز پاک له معلومات کې موږ ته راکړي دی، اوریدونکو سره شریک کو چې هیموډیالیز یعنی څه شی؟
بله صاحب، هیموډیالیز د وینې صفایي او کولو ته وایي چې د مریض لپاره پکاريږي. هغه پروسیجر ده چې د وینې نه یوریا، کریتینین، اضافي مواد او اضافي اوبه د مریض د مریضانو د وجود نه د ماشین په ذریعه وستل کیږي. هغه مریضان چې د دوی پښتورګي یا بډوډي کار نه کوي، هغه د پاره په کار کوي، چې دا بیا کېدای شي په دوه شکل باندې ده، یو هیموډیالیز ده، یو پریتینل ډیالیز ده. چې هیموډیالیز د ماشین په ذریعه اجرا کیږي، او پریتینل ډیالیز هغه د ماشین په ذریعه نه ده، د جوف او پریتوال کې یو کتیتر اچول کیږي، مخصوص مواد لري د څلور ساعتو لپاره د مریض په بدن کې یا په پریتوان جوف موږ ورته وایو، دلته تطبیقیږي، مخصوص کتیتر لري. نو څلور ساعته وروسته دا تبدیلیږي، چې په دغه تبدیلېدو کې د وجود نه اضافهګي زهریات یا اضافهګي مواد چې هغه ګرده چې وباسي عین شکل، تقریبا عین شکل دای په کاریږي. چې هیموډیالیز په 2010 کال کې په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د جمهوریت روغتون په چوکات کې د څلور د پنځه ماشينونو چې په ذریعہ هغه شو فعال شو، بیا پاستا ورو ورو اضافه شو. هغه کلیا هغه کسان دي چې مثلا یو مریض نه پاست یو پوسټ ډیلیوري نه یا د ولادت نه وروسته چې چک فشار ولري، په دغه زمان کې خوندیزي اضافه شوې، په دغه د مریضان پښتورګي یو غیر فعالیږي چې دا موقتی غیر فعال ده، چې دته به دوباره د تداوی د ډاکټر متخصص تداوی لاندې او د ډیالیز لاندې دوباره دا فعالی که دا تا شکل حاد وی او یا کسان چه بعض دواگان خود سر خوری یا قصدی یا کسان بعض کسان چه مریضان لیلک اپلیپسی مریضان یا سر یا میرگی مریض چورته وی بعض اوقات خپل زیاد دواگان استفاده که یا بعض مریضان قصدن ده خودکشی ده پاره زیاد دواگان خوری البته پول دواگان نه البته تو کتگوری دواگانی لکه فنیباربیتال فنیتوین ده خاندانونه چه دوی استفاده کری یا الکول استفاده کری دا ماشین پر ذریعه دوباره دا رپلیسمنت کیگی دوباره ویستل کیگی دا مریضان دو دوی گرده بیرتا احیا کیگی یا او دول به شکل دهات دول و یا حاق تسان چه دیر استفراغات ولری یا اصالات ولری دوی وجود او بکمیشی گرده موف کیگی دا هم حق اکیوت رینل فیلر دا چه دا مریضان تم هیمودیالیس بکر کیگی یا حاق تسان چه مرمی و خوری زخمیشی بینه دیر زی کری دو دوی گرده انجورو کیگی یا زخمی کیگی ده وینی لکابله دو وجود نداده چه زی کیگی دلتا تیبولر نکروز ورکی چه داغا هم اکیوت رینل فیلر دا دل کسانه تم بکر کیگی یعنی پا مرمو بجمو شکل که پا دو شکل بانده دا مریضان تم بکاری که چیاو عدم کفای حادی کلیا یا اکیوت رینل فیلر مرتوی دویم عدم کفای مزمن کلیا چی کرونیک رینل فیلر دا چه در حاد کلیا یا مدت دپار آخری چی دو بارک دو دوی گرده اعاده کیگی جوریگی بس لطادویگار یا مخصوص تادویگار چلی ری او هیمودیالیس کیگی برسرا دویم آغا مزمن شکل چی دی آغا شکل دایم مل عمر دپاره دیالیز اخلی پا افته که نه تر دوله ساته پوری دیالیز اخلی چی دو دوی شون ده هیمودیالیس تا ارتباط لری.
دکتر صاحب محترم کدام ما توای است چه داده دیالیز زیانونه بیا سدی آیا دا کم زیانونه هم لری مریض تا کنه؟
بله صد دا خود دا سده چه هر دوا هر پروسیجر زم داده چه یعنی به نفع کار که لکس توانونه پسند که لری هر کار چی که دوا خورل دی هر دوا زانت یو ساید افکت لری به دقیقه طریقه گونده دا غیه مودیالیز پروسیجر هم زانت یو ساید افکت یا عوارض جانبی هم لری دا ورز جانبی کتی تر به تطبیقولو ننیوله در مرحله در اجرا کولو دیالیز دپاره هم بعضی زیانونه لری لکه سیستم پوستی که بعضی مشکلات جدهی به سیستم عظمی که دیشی یا مریض تر یا خوندیزی یا جیبلرنگ ورکی به سیستم در قدوات اوکراین که آیپرتریزیزم ورکی سیستم در قلبی وایی که عدم کفایت سیستم یعنی در زر لویواله سیستم تا غکیگی یعنی دا تماما پروسیجر ده هیمودیالیز زم داده چه پا گت کار لری باز ساید افکتونه لری اما هر مریض که دا فرق کهی دست نده چه طول مریضانه ده پاره کلا کلا دیویتی منگورتاوی ده کتیتر پا دوران که مریضانه تا چه فیمورال وین که تدیقهو زیادتر منسترازی نو دا باز اختلاطونه هر پروسیجری لری لکه نور عملیاتونه دا پروسیجر ده هیمودیالیزم کله نا کله دا مشکلات لري.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب که په اخر کې د سلن شکل باندې ماته وایي چې دغه مریضانو به تلفات هم شته کنه.
اوس تلفات بله ځکه چې دا مریضان اصلا د قانوني توګه د تبابت لنګانه دا مریضان اصلا باید توش شای په نظر کې ونیسي چې خوشبختانه یو خدا د مون مرکز مفته چې په بازار کې یعنی په پرایوت شفاخانو کې تقریبا دوی چې هغه معاینات ورسره کوي د 3000 درې نیم زره تر 3000 رو پورې دوی مصرف راځي دا موږ خوشبختانه رایگان ده چې دوی نفیس نه اخیستل کیږي او دویم دا په هفته کې باید دوه تر درې ځلې پورې یعنې که درې ساعته ونیسي 3000 ځلې باید دیالیز واخلي چې نه تر 2 ساعته دوی باید دیالیز واخلي چې دا کار دا بیچارهګان نشي کولای په دې دلیل نشي کولای کله چې دوی امکانات به تګ راتګ د کرایې نه لري دا بیچارهګان ډېر بیچاره خلک دي او دا غذای چې هغه شی چې موږ ورته وایي دوی مهیا نشي کولای ورته نو طبعا مریضان چې دوی شوڅوی تغذي ته برابر شي مرګ میر لري او دا که اکثرا د ولایتو کې چې راځي هلته مودیالیز مراکز نه وي مثلا د غزنی ښار نه راځي تر کابل پورې دا ډېر چې د خپل مریض سره زیار وباسي په هفته کې یو ځلې دی راولي نو په ګرده خو 24 ساعت فعالیت کوي نو دلته موږ 4 ساعته ماشین لګوو نو په 4 ساعته کې موږ دومره ظاهریه د وجود دومره ویستل کېږي چې دته درې ورځې کار ورکوي بیا دا اوه ورځې بعد راځي دغه د وجود ارګانونه دلکه دماغ لکه د زړه د نور ارګانونه دا چې یو قسمت خصوصا ګرده هغه اوس مهم عضو ده چې کله دا فیلر شي 4-5 عضو و نور فیلر کوي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب.
مننه زو تاسو نن تشکر
کور اغا ژوندای وسې مونږ ته مو وخت راکړل زیات مننه مننه
بشکل سلامت
ګران اوریدونکو له تاسو څخه هم مننه کوم چې خبرونه تر دې مهاله مو زمونږه ملتیا وکړه دا و د روغتیا شتمنې خبرونه چې تاسو ته وړاندې شو تر بل خبرونه خوشاله او خوشاله ژوند ولرئ